السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې 12:00 بجې دی. دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي حمیر زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې پر بیلابیل موضوعاتو د تفصیلي رپورټونو ترڅنګ نیز خبرونه تاندې هلې او بل خبرونه ټولنیز شبکې او سختريزي هم در خبرو. خو اول خبرونه له فرخند اسد نورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټ کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلي چې د قدس ځواک د کمانډر قاسم سلیمانی د وژنې با شدید جواب ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي په آرمی اکټ کې پر بدلون ورسره مخالف سیاسي ګوندونه رضا شوي دي او په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز چارواک کې وای په تیر یو کال کې په صوبه کې د پولیو کیسونو شمېره 80 ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل. د ایران د قدس ځواک پیاوړی قماندان قاسم سلیمانی په بغداد کې په یو امریکایي برید کې وژل شوی دی چې د واشنگتن او تهران ترمنځ ترنګلتیا او زیاتېدونکي اختلافات څرګندوي او ښایي پر ضد ایران ځوابي اقدام هم وکړي. امریکایي او ایراني چارواکو نن سهار وختي د بغداد په نړیوال هوایي ډګر په دوو گاډو په امریکایي حمله کې د سلیمانی د وژنې تصدیق کړي چې د ایران له تر ټولو ځواکمنو کسانو څخه یو دی. د دې خبر له خپرېدو سره سم په نړیوال بازار کې د لوبای سلور فیصد الوري شوې دي. د امریکا په وستر هغه لک سات وروسته د سلیمانی وژنه تایید کړه چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ټوئیټر د خپل هیواد د بیرغ عکس خپور کړ. د عراق دولتي ټلویزیون د ایران په لوی شیعه هشت شابی ملیشي د سرچینو په حواله ویلي چې په برید کې د ډلې مرستیال مشر ابو مهدی المهندس هم وژل شوې دي. د ایران اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک په یو بیان کې د مهندس وژنه تایید کړې ده. بلخو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یو ټویټ کې ویلي امریکا به د خپل دغه اقدام د ټولو نتیجو ذمہوار وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ټویټر په یو ویډیو خپره کړې او لیکلي دي چې عراقیان د جنرال قاسم سلیمانی په وجنه ازادي احساسوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د سلیمانی په وجنه د شدید جواب ورکولو غوښ کړي او په هواد کې درې ورځې نه ملي ماتم اعلان کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا په ټلویزیونی خبرو کې ویلي چې د سلیمانی وجنه با ایران د امریکا خلاف په مزاحمت کې نور هم پرې کند کړي. د پاکستان دوه لویو مخالفو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند د تحریک انصاف او مشرۍ د وفاقي کابینې د هغه آئینی ترمیم د مرستې اعلان کړی چې تر مخه به د پوز د مشر کاری موده وغځول شي. پرون په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون یو مشر رانا ثناء الله اول هغه خبر ترلاسه کړی دی چې ګوند یې بېله څه شرط دغه قانوني مسودې مرسته کوي.
پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا
پاکستان مسلم لیگ نون دا پریکړه کړې دا چې بیل سه شرط با په آرمی ایکټ کې د بدلونونو مرسته کوي او پوز باید د بیداری په توګه او د آرمی چیپ چوکې دی متنازع جوړ نه کړل شي.
بلخوا د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری هم پرون د حکومتي ډلې سره د ملاقات نه وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ګوند یې غواړي په مثبت توګه په پارلمان کې د قانون سازۍ په عمل کې برخه واخلي. عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر بدلولو په سر د تحریک انصاف او وفاقي او صوبایي حکومتونو انتقاد کړی دی. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند استازي سردار حسین بابک بیگا مشال ریډیو ته وویل د لوړې سطحې افسران باید خپل کاري موده پوره کړي.
یو نیم کال کې دا سلورم آی جی پی صاحب دی چغه دی بدلی پکار دار چې د خپل دورانیه چې درې کال د هر افسر برابر کی دویمه دا چې داری محکمې کته تاسو کې د پنجاب نه افسران راوستو زمونږ کوم خپل افسران دی پغی بانی اعتماد نه کوي.
بابک دا سرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې پرون وفاقي حکومت د نعیم خان پر ځای ثناء الله عباسی د صوبې د پولیسو نوی مشر وټاکه. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد ایمرجنسي اپریشن مرکز چارواکي وایي چې د صوبې پټانګ بنو مومندو او ډیر اسمل خان ضلعو کې 15 نور ماشومان د ګوزن وایرس وهلي چې ورسره دغلته په تیر یو کال کې د پولیو کیسونو شمېره 80 ته رسیدلې ده. تېره شپه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه مرکز مشر عبدالباسط وویل
دې کې دوه کیسه د ټانک دي یو د بنو دي یو د مومن دي او یو د ډی خان. دې کې میجورټي چې دي زما په خیال څلور چې دین وغه هغه چې کوم روټین ایمنایزیشن کې غزیر او ډوز یې غنه دی غشته ولنه نه لاو ریفیوزلز ډېر زیات راغلی وو.
په پاکستان کې د پولیو واکسینو په اړه لوړاندې نه غنګوسې موجود وي، خو د 2019 کال د اپریل په میاشت کې به ویډیو خبر شو چې پکې د پیښور په یو سکول کې د پولیو ساسکو چولو وروسته ماشومان به هوښ خپتل شوي وو. له دغه وروسته بیا داسې راپورونه راغلل چې دغه خبره شوې ویډیو دروغ وه، خو چارواکي وایي د هغې ویډیو له وجې ګڼو خلکو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو نه انکار وکړ. تاسو مشال رادیو ته غوږی. تمه ده چې د کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې ورېدل نن هم دوام ولري. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمی تیر ماښام مشال رډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې کوم ځاني زیانونه نه دي اوښتي. نوموړي زیاته کړه چې د واورو له وجې د ولس د ستونزو د هوارولو لپاره یې له وړاندې نه یو پلان جوړ کړی دی. لبنان وایي له نړیوالو پولیسو د جاپان د ګاډو د کمپنۍ نیسان پخوانی فراری مشر کارلوس ګون د نیولو قانوني سند ترلاسه کړی دی. د لبنان د عدلیې وزیر البرټ سرهان پرون وویل چې د هیواد لوی سارنوال د 15 کلن ګون د نیولو نړیوال وارنټ ترلاسه کړی دی. ګون د تیر کال په اپریل کې تر مقدمې پیلېدو مخکې د شاوخوا 9 ملیون ډالرو په ضمانت د جاپان له زندانه خوشې شو. پر نوموړي د نیسان کمپنۍ په چارو کې د درغلۍ تورته. او بل خبردار چې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون ماښام خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان ته ویلي چې بهرنیان په لیبیا کې حالت پیچلی کوي. دا لانه د روښانه چې د ټرمپ اشاره کومو هیوادونو یا ادارو ته وو. د سپینې ماڼۍ بیان هم نور معلومات نه دي ورکړي. ټرمپ تر هغې وروسته له اردوغان سره په ټلیفون خبرې وکړې چې په بیړنۍ غونډه کې د ترکی د پارلمان 325 استازو د یو کال لپاره لیبیا ته د سرتیرو استولو په حق کې او 1340 یې په مخالفت کې رای ورکړي. دا اتر دې دما د مشال خبرونه. اوس هم د کرنسی او بیو موسم حال له سراج زهیر او
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 1 پیسې اغستل کیږي او په 1550 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 201 روپۍ 40 پیسې او په 202 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1 یورو 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1 روپۍ 80 پیسې او په 2 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1 روپۍ 80 پیسې او په 1 روپۍ 40 پیسې. یو افغانۍ په 2 روپۍ اغستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 201 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 218 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو او ژوب کې به آسمان شین وي او په کوټه کې د سهارې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14، بنو کې 14 او 13، ژوب کې 0 او 14، او کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخند اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري واشنگتن وای د ایران د قدس واک مشر قاسم سلیمانی په بغداد کې په حمله کې وژل دي. د پاکستان اپوزیشن مهم ګوندونو په پوځي قانون کې د بدلون لپاره په پارلمان کې د حکومت د ملاتړ اعلان کړی. د پاکستان دفاع وزارت پرون تر شاوخوا 2 اونۍ وروسته ومنله چې د ورکو کسانو وکیل انعام الرحیم یې نیولی. سیاستوالانو د حکومت پر اقدام انتقاد کړی.
دا غلو په ځان ته تدریو چې دا ونه دا یو قانون نو لایم د دې شي اجازه ورکړي.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماچی سیمې اوسیدونکو خپل کولو ته د نستنېدو ضد احتجاج کړی.
2020 سٹارټ شو خو د میر واپسی نشته. میر په دانه پیژي چې میر ګناه کیم ده.
په اونیز خبرونه تاندهی لیکې مو تیر کال په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ښځو مسلو په اړه پرمختګونو ته کتنه کړې.
ما دا فیصله وکړه چې جنرال سیټمانی الیکشن وکړم ځکه چې سیاست زما حق دی.
ټولنیز شبکې او سخت دریځي خبرونه هم لرو. را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ایران د قدس واک پیاوړی کمانډان قاسم سلیمانی نن سهار وختي په بغداد کې په بریټ کې وژل شوی دی. پینټاګون ویلي چې د دې حمله منځوري ولسمشر ډانلډ ټرمپ ورکړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر په بیان کې د امریکا اقدام ډیر خطرناک بللی او زیاته کړې ده چې واشنگتن به د ټولو پایلو ذمہوار وي. ایرانی چارواکو ویلي چې په حمله کې د تهران پلوی هشت شابی ملیشی مشر ابو مهدی المهندس هم وژل شوی دی. پامیر ساحل تفصیل لري.
د ایران د قدس ځواک پیاوړی قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې په یو امریکایي برید کې وژل شوی دی چې دا د واشنگتن او تهران ترمنځ د زیاتیدونکو اختلافاتو او ترنګلتیا ښکارندوی کوي او ښایي ایران ځوابي اقدام هم وکړي. امریکایي او ایرانی چارواکو د جنوري 3 پر سهار وختي د بغداد پر نړیوال هوایي ډګر پر دوو گاډو په امریکایي حمله کې د سلیمانی د وژنې تصدیق کړی چې د ایران له تر ټولو ځواکمنو کسانو څخه یو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا اقدام ډیر خطرناک بللی دی. د دې خبر له خپرېدو سره سم په نړیوال بازار کې د تیلو بیه 40% لوړې شوې دي. د امریکا پوځ تر هغې لږ سات وروسته د سلیمانی وژنه تایید کړه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر د خپل هیواد بیرغ انځور خپور کړ. هلته ظریف پر ټویټر په بیان کې ویلي دي چې امریکا به د خپل اقدام د ټولو پایلو ذمهواروي. پینټاګون ویلي دي چې ټرمپ د جنوري 2 پر سهار د حملې منظوري ورکړې وه. د دفاع وزارت په بیان کې ویلي امریکایي پوځ د ولسمشر په لارښوونه له هیواده بهر د خپلو سرتیرو د ساتنې په مخه د ایران د انقلاب ساتونکي قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی له وژنې سره یو پریکنده دفاعي اقدام کړی دی. امریکا قدس ځواک د نړیوالې ترهګرې ډلې په توګه نومولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ټویټر یو ویډیو خپره کړې او لیکلی دی چې عراقیان د جنرال قاسم سلیمانی په وژنه ازادي احساسوي. د عراق دولتي ټلویزیون د ایران پلوي شیا هشت شعبي ملیشه د سرچینو په حواله ویلي دي چې په برید کې د ډلې مرستیال مشر ابو مهدی المهندس هم وژل شوی دی. د ایران اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک په یو بیان کې د مهندس وژنه تایید کړې ده.
د ایران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی د وژنې په اړه غبرګونونه را روان دي او ایراني او چارواکو د امریکا دا اقدام خورا خطرناک بللې دي او د پایلو خبرداري ورکړې دي. په امیر ساحل د بغداد له هوایي ډګر سره د شوې برید په اړه د مشال ریډیو د ایراني څانګې له مشر مهدی پر پنجي سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلی چې د سلیمانی وژنه څومره لوی خبر دی.
This is I would say the most important commander that IRGC has lost.
زما پاندا پتیرو چلويخت کلونو کې د ایران انقلاب ساتونکو کې ځواک تر ټولو مهم قومندان دی چې وژل کیږي. هغه د انقلاب ساتونکو کې ځواک مشر نه و خو د هغه عمره ارزښت لري. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده قاسم سلیمانی په سیمه یعنی عراق شام لبنان او یمن کې د ایران د پوځي عملیاتو مشري کوله. نو د هغه وژنه به په سیمه کې د ایران پر عملیاتو اغیز ولري. البته موږ تر اوسه نه یو خبر چې د ایران غبرګون به څه وي خو دا ښایي د ایران په تاریخ او په سیمه کې د رول په اړه د یو نوي باب پرانیستو معنا ولري. پرپنچی صاحب تاسو ویل چې سلیمانی په ټوله سیمه کې د بیلابیلو عملیاتو مشري کوله. آیا د نوموړي وژنه په سیمه کې د ایران د پوځي فعالیتونو د کمزوري کېدو او یا ماتېدو معنا لري او که څنګه؟
It is a very strong gesture by the US.
دا د امریکا له لوري یو ډېر پیاوړی پیغام و چې نور هغه څه نشي زغملی چې ایران یې کوي. خو د ایران د عملیاتو ځواک یا د وسلوال قوت په اړه که ووایم نو د سلیمانی وژنه دا معنا نه لري چې ګواکې ایران به فلج شي، بل دا چې ایران په اسانۍ د سلیمانی بدیل پیدا کولی شي. نور قومندانان هم شته دي لکه قاهانی د هغه ځای نیولی شي، بل په عراق کې د ایران سفیر د قدس ځواک یو لوړ پوړی افسر دی. نو د سلیمانی ځایناستی پیدا کول مشکل کار نه دی.
سو اني ون اف دم کان ریپلیس سلیمانی، اټس نات ګوینګ ټو بی ا پرابلم.
د ایران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی د وژنې په اړه تاسو د مشال ریډیو د ایران څانګې له مشر مهدی پر پنجي سره مرکه اوریدله.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
پاکستان مسلم لیگ نون پرون د پوز د مشر د دندې غزولو پاړه په پوزي قانون او عین کې د بدلون لپاره بیل شرط د حکومت تملاتړ اعلان کړي. د اعلان د ګوند یو مشر پرون په لاهور کې ترغی یو ورځ وروسته وکړ چې وفاقي کابینه په قانون کې د بدلون منځوري ورکړه. په عین وخت کې پیپلز ګوند هم ویلي چې په پارلیمان کې به د قانون جوړولو په جمهوري عمل کې برخه اخلي. سپریم کورټ تیر کال په نومبر کې حکومت ته د پوز د مشر د دندې غزولو په مقصد د قانون جوړونې لپاره شپږ میاشتې وخت ورکړی. شاهین بونری معلومات لري.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت د پوز د مشر د کاري مودې غزولو په اړه د آئینی ترمیم د منظوري لپاره اپوزیشن ډلو ته د مرستې ویلې دي. په دې اړه د دفاع د وزیر پرویز خټک په مشرۍ یوې مذاکراتي ډلې پرون د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. پرون په لاهور کې خبريالانو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون یو مشر رانا ثنا الله ویل چې هغه خبر ترلاسه کړی چې ګوندې بیلس شرطه د قانوني مسودې مرسته اعلان کړي. نوموړي زیاته کړه نه غواړي چې دا معامله د تنازع ښکار شي.
پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا
پاکستان مسلم لیگ نون دا پریکړه کړې دا چې بیل سه شرط با په آرمی ایکٹ کې د بدلونونو مرسته کوي او پوز باید د بی ادارې په توګه او د آرمی چیف چوکې دی متنازع جوړ نه کړل شي. زمونږ چې څومره هم د ګوند مشران دي یا د پارلیمان غړي دي هغوی به د ګوند د پریکړې مرسته کوي. د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بټو زرداری هم پرون د حکومتي ډلې سره د ملاقات نو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل ګوند غواړي چې په مثبت توګه په پارلیمان دننه د قانون سازۍ په عمل کې برخه واخلي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي په دغه اړه نور وویل.
پاکستان پیپلز پارټي همیشه په نیشنل ایشوز باندې په پارلیمان کې په ډیبیټ باندې زور ورکړي او مطلب داري چې په دې باندې ډیسکشن کیږي. دا آرمی یو خپل انسټیټیوشن دی، دا خپل یو قانون دی زمونږ د پاره اے بی سی چې هر یو کس چیف آف سٹاف یې نو زمونږ د پاره قابل احترام یو. مطلب چې موږ نه صرف دا سوچ کوو چې دا د ملک د دفاع د پاره یو اداره ده او دا دې مضبوطوي. پاکستان پیپلز پارٹی دا وای چې په هر نیشنل ایشوز دی په پارلیمان کې ډیبیټ وشي او په دې کې د تمام جماعتونو اعتماد کې واغشتي شي او خپل موقف ته پېښ شي، دا غي په پس بیا فیصله وشي.
بلخوا د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ډلو مشرانو سره د ترمیمي بل پاړه د معلوماتو شریکولو نو وروسته میډیا ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه او حکومت د پارلیمان د لارې په آرمی ایکټ کې د بدلون لپاره یو خوله دي. نو موړي زیاته کړه
پوری بریفنگ دی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو
ټول سیاسي ګوندونو سره ما معلومات شریک کړل. د غوی چې کومې پښتنې به نو زما په اند خو د غوی پوره تسلی شوه ده او سبا سهار لس نیم بجې به د پارلمان د غونډې د پیل نه بلاندې یو ځل بیا په دې غونډه کېږي.
اجلاس دوباره هوگا سیشن سے پہلے.
په عین حال کې عوامي نیشنل ګوند هم د پوست په قانون کې د ترمیم مرسته اعلان کړي. د باچا خان مرکز په ټویټر پاڼه د ګوند مشر اسپندیار ولی خان له قوله ویل شوی چې ترمیمي بل پارلیمان ته راوړل شوی نو عوامي نیشنل ګوند به مرسته کوي. د سره سم متحده مجلس عمل هم په دې معاملې بیګا په اسلام آباد کې خپل مشاورتي غونډه کړې ده. د یادونې وړ ده چې تیر کال د نومبر په میاشت کې سپریم کورټ حکومت ته امر کړی و چې د پوز د مشر د کاري مودې غځولو پاړه په شپږو میاشتو دننه قانون سازي وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ورکو کسانو وکیل او مدني فعال نام رحیم زوی وای پلار یې هیڅ ټول پټ معلومات نه دی پډاګه کړی. د پاکستان حکومت تر شا خو دوه اونو وروسته پرون په لومړي ځل منلا چې د پوز پخوانی افسر انعام رحیم یې نیولې دی. د دفاع وزارت پرون عدالت ویل چې نوموړی د پټو معلوماتو نه پډاګه کولو قانون د سرغړونې په تور نیولې. خو د زوی حسنین انعام وای پلار یې شاوخوا یو لسیزه مخکې له پوزه ریټایر شوی او په استخباراتو یې کې کار نه کوو نو هیڅ پټ معلومات یې نه لرل. اسرار علم محمد په دې اړه رپورٹ لري.
پرون د لاهور هایکورټ په پینډی څنګه کې د لادرک کسانو د درخواستونو د اوریدنې پر وخت دفاع وزارت د تختبل شوی وکیل انعام الرحیم په اړه پړومبی ځل معلومات ورکړل. لدې وروسته پرون د نوموړي زوی حسنین انعام مشال ډوته ویل ډیر زیات خوشاله دی چې د پلار درک یې ولګیدو.
زما پلار د پوځي استخباراتو سره دی. دا ښه خبره ده چې کم از کم دوی دا ومنله چې دا حرکت د دوی دی. دوی زما پلار د پوځي قانون لمخي نشي نیولې. هغه یو عام ولسی وګړی دی. په پوځ کې هم هغه د پټو استخباراتي معلوماتو په څنګه کې نه وو، نو هغه به اتسه خفیه معلومات افشا کړی وي. بل دا چې څه باندې لس کاله وشو هغه پوځ پریښو دی.
حسنین انعام وایي پلار یې دوه هفتې مخکې نیمه شپه وسلوالو د کور له منځه یوړو، خو اوس ورته معلومه شوه چې هغه د استخباراتي ادارو په حراست کې دی. پښتون ژغورن غورځنګ چې د لادره کسانو راخوشي کولو لپاره هلې ځلې کوي، د دې مخکښ او پارلمان غړی محسن دوړ وایي دا غیر قانوني ګام دی چې استخباراتي ادارې یو تن غوا کړي او بیا دوه هفتې پس ورته وایي چې له دوی سره دی.
چې
د زیارت پر ورځ جج وقاص میرزا د لدره کسانو د درخواستونو اوریدنه کوله. نو مرستیال سرکاري وکیل محمد حسنین چودري او دفاع وزارت استازي بریګیډیر فلک ناس عدالت ته وویل چې ریټایرډ کرنل انعام د دوی په حراست کې دی ځکه چې هغه د افیشل سیکرټ ایکټ خلاف ورزي کړي. د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل تلود مسعود وایي د دې قانون د خلاف ورزي مطلب دا دی چې په انعام الرحیم تور دی. د پوځ او ملک په اړه یې خفیه معلومات په ډاګه کړي دي. نوموړي پرون مچاله ډوته وویل که په انعام الرحیم دغه تورونه ثابت شول نو د عمر قید یا نور سخت سزا ورته کېدی شي. نوموړی وایي پر دې زه ډېر څه نشم ویلی ځکه چې دا یوه قانوني مسله ده، خو باید چې په دې لړ کې له احتیاطه کار واخیستل شي ځکه چې ته کله په پوځ کې خدمات ترسره کوي او بیا ریټایرډ شي نو که ته داسې خبرې کوي چې ستا ملک یا ادارو ته ترې تاوان رسي نو ظاهره خبره ده چې هغه بیا یو جرم دی. خود پی ټی ایم مخکخ محسن داول چې یو قانون پوه هم دی وایي د لادرک کسانو او پوځ سره د تړلو مقدمو وکیل انعام الرحیم چې څومره هم خبرې کړي نو هغه پټي نه دي ځکه چې د پوځ د حراستي مرکزونو په ګډون نورو موضوعاتو باندې له ډېر پخوا راهیسې د پاکستان په عدالتونو او رسنیو کې بحثونه روان دي.
دغه خبرو د ټول خلک خبر دی، دا کیسه په سپریم کورټ کې باندې بحث روان دی. په دغه باندې دا الزام راکړي چې دا ډپارټمنټ د سیکورټي کمی هغه اوټړي دی. کیسه نو اوس ټول خلک خبر دی، دا هغه د انفارمیشن دی چې تاسو غواړئ دا پته او بل څه تاسو پته وله.
پرون د لاهور های کورټ په پیړی څنګه کې د انعام الرحیم د درخواست اوریدنې پر وخت درخواست ورکوونکو عدالت ته خواست وکړ چې د نوموړي عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړي. عدالت دغه حکم جاری نه کړ، خو مرستیال حکومتي وکیل او دفاع وزارت استازي ته یې حکم وکړ چې په انعام الرحیم څومره الزامات دي د هغو تفصیلات دی نن عدالت ته وړاندې کړي. د انعام الرحیم زوی حسنین انعام مشال ډو ته ویلي پلار یې د ورکو خلکو په کیسونو کې د هغوی له کورنیو سره مرسته کوله. همداراز هغه د پوځي مشرانو د کارمودې غځېدو پر ضد څو وارې عدالت ته تللی و.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 2011، 15,000، 13,500، 18,000 کیلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماچس سیمې اوسیدونکو خپلو کورونو ته د ستنېدو لپاره مظاهره کړې. دوی پرون د احتجاج پر مهال مشال ریډیو ته وویل سده پاسه 15 کلونه وشول چې بچی یې لسته کړو او دوی د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي، خو حکومت یې نستنوي. انتظامیه وایي ښایي د مارچ له میاشتې د ماچس اوسیدونکي خپلو کورونو ته ولېږدوي. عمر وزیر معلومات لري.
میرام شاه پریس کلب مخې ته پرون احتجاج پر مهال د مچسو اوسیدونکو وویل چې میرام شاه بازار سره لګېدلی پراته دي، خو 2014 کال کې چې بې کوره شوي ټول کلی له ځمکې سره سم شوي او تر ننه پورې خپلو کورونو ته نستنوي. د مچس کلی اوسیدونکي جاوید اقبال وایي ټول احتجاج ته راوتلي.
ټول کلا زر میړه په دا احتجاج باندې لګیا دي ډېر لوړ شي چې تر ایوه پیرې میر واپسی نشي. 2014 شي د ټول وزیرستان سره د میش خلکیا بدیا ووتل. تر ننه پیرې 2020 سٹارټ شو خو د میر واپسی نشي. میش په دانه پیری چې میر ګنا کیم د دغه معصوم شهریو نی ټول تعلیم یافته خلکی میش دا پر زور اپیل کی انتظامیه تا ایف ڈی ایم اے تا او آرمی تا چې دا خلک تر واپس شي. ویلې چې میر یو خو بوډاګون د موسم د شدت نه نفسیاتی بیماران شول. میر د بچیانې د تعلیم دمر هر جوش هو چې ټول لو فرض تری.
ظریف خان وایي ټول خلک واپس شوي او دوی چې میرام شاه په منځ کې پراته دي لا هم بې کوره دي.
ډیلی نه مرغشتی دي سره غوڼ کومو اروتلی ټول وزیرستان ارواپاشو یمو واپسی نشي. نن یې چې کما دو مچو سے تبلوډې زرې سمې کړی دي. مو هویل چې میر بودی ورسی او بودی نو دو غیر بودی دو په میر دراخ مو کو وړه بال باچ می دی بے تعلیم نہ ہو وتل ارشی نہ ہو وتل پخمی سے پرتئی
کلامو چ پدی اڑا د ذیلی انتظام یہ چارواکو نہ ہو پختل نو یو والا چارواکی د غ نہ ریکارڈ کولو پر شرط مشال ریڈیو تا وویل چې د میرام شاه ماچا سو نور سیمو پاتې کډوالو د واپسې په لړ کې خبرې روانې دي. ممکنه ده چې د روان کال مارچ میاشتې نه د پاتې کډوالو واپسې بهیر پیل شي. کال 2014 ضرب اعظم عملیاتو له کابله زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې چې د انتظامیه په وینا 90% نه زیات خلک بیرته ستانه شوي. خو د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل شاوال چې ګڼ خلک یې په افغانستان کې میشته دي تر څنګ د میرام شاه ماچه سو ظفر ټاون بې کوره شوي خلک لا هم خپلو سیمو ته نه دیستانه شوي او 2040 کورنۍ په بکا خیل کډوالو کیمپ کې میشته دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وای پرون په صوبه کې 15 نور ماشومان ګزڼ وهلي چې ورسره په 13 باندې یو کال کې د ناروغانو شمیر او اتیاو ته رسیدلې. یو چارواکي پرون مشال ریډیو دویل په نوو ناروغ شو ماشومانو کې د دوه کورنو له ساسکو انکار کړی او نور په کمپینونو کې له ویکسینه پاتې شوي. شاین بنیره رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد ایمرجنسی آپریشن سنټر چارواکي وایي چې د صوبې په ټانک، بنو، مومندو او ډیر اسماعیل خان کې 15 نور ماشومان د پولیو وایرس ځپلي دي چې ورسره د غلطا د پولیو د رنځورانو شمیره 80 ته رسیدلې ده. په دې اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د دغه مرکز مشر عبدالباسط وویل
دوه کیسه د ټانک دي، یو د بنو دی، یو د مومند او یو د ډیر خان، 15 کیسه دي. میجورٹی چیزی زما په خیال سلور چیزی نو هغه چې کم روټین ایمنایزیشن کې غزیر او ډوز یې نه دی غشته ولا نه دی لاو او دا د چې پاس تیر کې چې کم کمپین چې وی دی لگا دغه چې کوم هغه انسیډنت شو دا غینه پس چې کوم هغه پیټرن جوړ شوی دی لگا تھنگز ور سیټ ان موشن کنه ریفیوزلز ډیر زیات راغلی.
په پاکستان کې د پولیو د واکسینو پاړه لوړان د ناګنګوسې موجود وي، خو د 2019 کال د اپریل په میاشت کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د پیښور په یو سکول کې د پولیو ساسکو اچولو وروسته ماشومان بے هوشه خودل شوي وو. وروسته بیا داسې راپورونه راغلل چې هغه ویډیو دروغ وا، خو چارواکي وایي د دغه ویډیو له وجې ګڼو خلکو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو نه انکار وکړ. په پیښور کې د روغتیا د چارو خبریال مشتاق یوسفزی وایي دا سمه خبره ده چې د پولیو د ساسکو په اړه په ولس کې بیلابیلې بدګمانۍ دي، خو د پولیو پروګرام خپله هم د ډیرو ستونزو ښکار دی چې له کبله د پولیو د نوغې وستو پروسه د چیلنجونو سره مخ ده.
خاص کر زمونږ په جنوبی اضلاع کې ماشومانو ته تک ته ځان رسول یو غټه مسله ده نن سبا، او بل د والدینو په ذهن کې چې کوم شکوک او شبهات دي اوسه پورې هغه باندې کابونه مونته شو مسکن سفن تاسو ما څنګه وځي اشتا او هغه لپاره دوی ډېر خلک ورته کړی دي. هغه ته ډېر ته ناګانې ملويږي هغه د یونیسف فیزی دي دبلیو ایچ او دي، خو هغه خلک چې دي نو زیاتره سوی په سفارشونو باندې هغه هغه شان ته افیکټ رول نه پلی کوي. بل چې کوم خلک په ګراوند باندې کار کوي دا پولی ورکرز کوم سوشل موبلایزرز دي
خود پولیو ضد ایمرجنسی آپریشن سنٹر مشر عبدالباسط وائی دوی په خپل ستراتیجی کې ځنې بدلونونه راوستي دي او هیله مند دی چې ډیر زر به د پولیو د وایرس د خورېدو مخه ونیسي. د یادونې وړ ده چې د پولیو وایرس د افغانستان، نایجیریا او پاکستان نه بغیر په ټوله نړۍ کې له منځه وړل شوی دی. د چارواکو په وینا دا وخت په پاکستان کې د پولیو د رنځورانو شمیره 122 تر رسیدلې ده چې ډېرې د خیبر پختونخوا سره تړاو لري.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د غرمې یو نیمه بجه کېدونکې ده. لنډ خبرونه له فرخند اسد نور.
Thank you.
ایران د قدس ځواک پیاوړی کمانډر قاسم سلیمانی نن سهار په بغداد کې په یو امریکایي حمله کې وژل شوی دی. امریکایي او ایرانی چارواکو د بغداد په نړیوال هوایي ډګر په دوو گاډو په امریکایي حمله کې د سلیمانی د وژنې تصدیق کړې. بلخوا د دې خبر له خپرېدو سره سم په نړیوال بازار کې د تیلو بیې هم 40% لوړې شوې دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د سلیمانی په وژنه د شدید ځواب ورکولو ګواښ کړی او په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي په آرمی اکټ کې پر بدلون ورسره مخالف سیاسي ګوندونه رضا شوي دي. د پاکستان په لویو مخالفو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت هغه آئینی ترمیم د مرستې اعلان کړی چې تر مخه به د پوځ د مشر کاري موده وغځول شي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد ایمرجنسي اپریشن مرکز چارواکي وایي چې د سبې پټانګ بنو مومند او ډیر اسمل خان ضلعو کې 15 نور ماشومان د ګزن وایرس وهلي چې ورسره دغلته په تېر یو کال کې د پولیو کیسونو شمېره وو اتیاو ته رسیدلې ده. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماشس سیمو اوسیدونکو د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتنه کړې ده چې خپلو کورونو ته دې ستانه کړل شي. تمه ده چې د کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې ورېدل نن هم دوام ولري. حکومتي چارواکي وایي چې په تېرو دوو ورځو کې د خراب موسم له وجې کوم ځاني زیانونه نه دي اوښتي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ماښام خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان ته ویلي چې بهرنیان په لیبیا کې حالات پیچلي کوي. دا لانه ده روښانه چې د ټرمپ اشاره کومو هیوادونو یا ادارو ته وو. د سپینې ماڼۍ بیان هم نور معلومات نه دي ورکړي. او لبنان وایي له نړیوالو پولیسو د جاپان د گاډو د کمپنۍ نیسان پخوانی مشر کارلوس ګون د نیولو قانوني سند ترلاسه کړی دی. د لبنان د عدلیې وزیر البرت سرحان پرون وویل چې د هیواد لوی سارنوال د 15 کلن ګون د نیولو نړیوال وارنټ ترلاسه کړ.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام تاندې هلی. په دې پروګرام کې په 2019 کال کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خزو پاړه شو پرمختګونو او زینو مسلو ته مختصر پام شوه دی. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد د دې وروسته بل اونۍ سخت خبرونه ټولنیز شبکې او سختريزي هم خبرو. راځي چې دواړه پروګرامونه واورو.
تاندې هلی
اوریدونکو په دې پروګرام کې په 2019 کال کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ښځو په اړه شوو زینو پرمختګونو او مسلو ته مختصر کتنه کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 کال په جنوري کې د پیښور هایکورت په حکم له جنسي زورونو د ښځو د خوندي کولو د صوبایي محتسب ادارې لپاره رخصنده ناست محتسب په توګه وټاکله. د صوبایي محتسب ادارې ویلي په 2019 کال کې ورته د زورونو بیلابیل شکایتونه ترلاسه شوي دي چې پکې تر ټولو زیات شکایتونه د تعلیمي ادارو او په دویم نمبر د صحت محکمې نه ورغلي. رخصنده ناست اندهیلي پروګرام سره په خبرو کې ویلي وو چې څنګه خزه او جنکۍ له دوی سره رابطه کولی شي.
لا بہت کلیئر ہے اس معاملے میں
په دې اړه قانون ډیر واضح دی. یو خوا دا چې باید کسه خبره وي او خلک یې ذکر کوي چې د چا سره څه زیاتی کیږي نو باید چې موږ سره رابطه وکړي. لکه شکایت کوونکی به خپل رابطه کوي. بیا د ځینو قوانینو تر مخه که موږ سره داسې معلومات راشي چې په یو اداره کې یو څوک د چا سره زیاتی کوي نو موږ سره دا اختیار شته چې دغه ټول معلومات سایبر کرایم یونټ، پولیسو او نورو امنیتي ادارو سره شریک کړو او اکشن پہ واخلو. اوس موږ ټول سرکاري او نیم سرکاري ادارو ته دا ویلي دي چې د راروان کال د لومړۍ نیټې نه به په خپلو دفترونو او د کار په ټولو ځایونو کې ضابطه اخلاق یا کوډ اف کنډکټ په ډاګه کړي. هغه دې د دفتر په دیوال ځوړند کړي چې ټولو کارکوونکو ته معلومه وي. دوی دې دغلته د کار په ځایونو کې داسې کمیټیانې جوړې کړي چې د کار په ځایونو کې د ښځو او یا د سړو د څه قسمه زورونو په اړه معلومات وکړي او چې کومې ادارې یا محکمې داسې کمیټیانې جوړې نه کړي او یا یې ضابطه اخلاق واضح نه کړ نو پر دوی به جرمانې لګوي. زه تاسو ته د واتس اپ یو نمبر درکوم. دا نمبر له چا سره نشته. دا یوازې زمونږ د ادارې او خلکو سره دی چې د خلکو په شکایتونو لیکلو او مونږ ته یې په رارسولو کې مرسته کوي. جنکی او خصي په دغه واتس اپ نمبر خپل مسأله مونږ سره شریکولی شي. نمبر دا دی
0318920 4808
0318
یو اتو نہ دوا صفر سلور اتو صفر اتو ددین علاوہ زخپلا دا امبیڈس پرسن دا فیس بک پیغامونا گورم نو التم خلق منگتا خپل پیغامونا را لے گلشی
وہاں پر آپ ان کو ریفر کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واٹس ایپ نمبر بھی آپ اناؤنس کر دیں.
د تیر کال د جون په میاشت کې د پاکستان د هغه وخت چیف جسټس آصف سید کوسا ویلی وو دوی به په هیواد کې داسې یو زر ځانګړي عدالتونه جوړوي چې په کې به د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو اورېدنه کوي. په خیبر پختونخوا کې قانون پوه شهاب الدین خټک تاندې هلي پروګرام ته ویلی وو
اسپیشل کورٹ چې وی دا په مختلف وختونو کې جوړیږي خصوص قسم کی سنو د سماج لپاره. نو وایلنس اگینست وومن چې کوم ځای دا زمونږ د سوسایټي یو ډېره غټه مسله ده او دا اکثر کیسونو کې خصوصا ډومیسټک وایلنس موږ ګورو چې ډېر زیات وي. بیا د ښځې خاوند په دې مسلو کې وایلنس راځي ډېر زیات. دې نه علاوه زنانه په نورو بعضو کیسونو کې هم وایلنس سره مخامخ کیږي. جائیداد په مسلو کې اکثر د هغوی رونه یا نور فیملی ممبر هغوی ڈپریو کوي یا د وایلنس ښکار شي هغوی او عام طور سره کې هم که ښځې خپل رایټ یا خپل حق غواړي نو ډېر اسانۍ سره په هغوی باندې د وایلنس حمله یا دغه کیږي. نو دا قانونی طور سره بالکل دا اجازت وي چې حکومت که وغواړي هغه د مخصوص کیسونو دپاره د اسپیشل کورس خصوصي عدالتونو قائمولی شي.
د 2019 کال په جولای میاشت کې په قبایلي ضلعو کې انتخابات وشول چې پکې ښځو هم برخه واخیسته. په دغه ورځو کې د کورمې د پیپلز ګوند د ښځو د څانګې مشرې سایما تور تاندې هلي پروګرام ته ویلي وو
خلق غواړي چې خزم غواړي به د موږ خزم چې کوم ځای ان ایجوکیټډ نه دي تاسو چې ان ایجوکیټډ دي یا په خبرو کول مې نه پويږي یا پارټیسیپیشن مې نه پويږي کوم دي کنه هغه هر څه کولی شي هغه هغه چوک لري هغه غواړي چې موږ د میدان ته راشو پالیټکس راشو.
په دغو انتخاباتو کې د خیبر ضلع نه په لومړي ځل یو ښځه ناهید اپریدی جنرال سیټ ته ودرېده. ناهید اپریدی چې د عوامي نېشنل ګوند غړې ده د جولای په میاشت کې تاندې هلي پروګرام ته ویلي وو
دا خو ما په دې وجه دغو کل زموږ د ښځو د قبایلي ښځې د هغې آواز چرته کېم نه وو او دا ډېر وروسته پاتې پاتې شوې دا ترکه په عملو سیاسي په عمل کې. نو د دې په وجه چې کوم ما دا فیصله وکړه چې یاره زه د جنرال سیټ باندې الیکشن وکړم ځکه چې دا سیاست لکه زه بدایم سیاست زما حق دی لکه د زنانو هم دا حق دی. د سیګار د تاسو خو پته لري د سیاسي عمل له قبایل اسم ډیر لري پاتې شوی دي او په خصوصي توګه باندې خځو خو بالکل نشته لري لکه چې کله په پولیټیکل پارټي اکټ اکټنټ تم هم شو د بده مرغه زمونږ سیاسي پارټو هغه اهمیت ورنه کو کنه چې زنانه په دې کې مونږ ځان سره شامل کو دي سیاسي عمل کې. نو لکه دا چې سیاسي بیداری ډیر زیاته لکه زمې وینم په دې زنانه کې لکه چې مخکې چې کله ما کمپین چلول نو هغه به چې ما به جره ووټ استعمال کوي یا دا نه وي چې نارینه چې موږ تاسو وای موږ هغه تکړه ووټ ورته ولکه دا هیڅ خپل دا په سوچ او فکر یې نه لرلو چې را په کم سوچ باندې او دا به وي چې دا وو مسله ډیر دا چې کم کس موله وو مسله حل کین نو موږ هغه ته ووټ ورته. نو لکه دا لري چې سیاسي بیداری لګ دومره نشته دی نو زه خو هم چې موږ نارینه به وي شامل نو زموږ خزي خو لګه غریبانه نه بیا ډیر زیاتې د دې عمل نه لري پاتې شي دي نو هغه کې هغه بیداری نشته نه.
د 2019 کال د اگست په میاشت کې د خیبر پختونخوا حکومت په مختلفو مقدمو کې د صوبې په کرایسس مرکزونو کې ژوند کوونکو خصوصا قانوني مرستې ورکول یا لیگل ایډ بل منځوري وا چې وروسته د بحث لپاره سمبې ته وړاندې شو. په دغه وخت تحریک انصاف ګوند د صوبایي سملې غړي زینت پی بی تاندې هلي پروګرام ته ویلي وو چې د صوبې کرایسس مرکزونو کې ژوند کوونکو خزې ډېرې مسلې لري او باید دغه ته پام وشي.
لیگل ایډ ته دې ډېرې خصې په کې دا چې کورونو نه لکه چا سره دا غي کنه نظم کوم کو دا پرابلم یې چا راوندان سره سودا چې کسی می سره غدي کنه هغه چې بیا غي لکه محفوظ نه نه غي راغلی کورونه پریخي او راغلی نو هغه شی زونه کې موږ غواړو چې لکه دې دا غي کې لکه مکمل لکه دا شی زتا سنت لکه اوس موږ سټینډینګ کمیټه کې دا غرس کو دا
سیول سوسایټي چې لکه هغې دغه کړو نو هغوی دغه درې څلور پرابلم لا ښکلي چې لکه دا هغوی بس د خوراک او دا ول ورکي او نور ول نه ورکي تاسو په دې کار وکړئ لکه که نه لکه چې یو هم داسې زور نه مني چې او مونږ دا نه ورکو یو هم ته وایي چې نه نه داسې څه دغه نشته او دا دا خو لکه یې ولې نه ایشو کوي که نه خو لکه هغه ایشو چې لکه مونږ سی ایم دم وایي چې کرایسیس سینټر زمونږ حالات ښه نه دي تاسو په دې باندې په خپل ایکشن والې ځکه چې مونږ څو ځله سیکرټري صاحب ته وویل لکه
د 2019 کال یو بل پرمختګ د هغه قانون منظوري ده چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی منظور کړ او تر مخه به اوس ښځې کولی شي چې په خپل پلرني او خانداني جایداد کې برخه ترلاسه کړي. په دغه قانون په اسمبلی کې بحث کوونکي د جماعت اسلامي ګوند غړي همیرا خاتون د دغه قانون په اړه له مشال راډیو تاندې هلي پروګرام سره په خبرو کې ویلي وو.
جی ما چې کوم دی کې امینمنټس مونږ په اسکول کې نو مونږ ورکړي دي نو هغه کې دا خبره ده چې دا لکه زموږ کلچر دا څه نه دی کنه زموږ کلچر چې دی نو هغه لکه خود ته په وراثت کې حصہ نه ورکړي او دا معاملہ یوازې د وراثت د مسلې نه ده دا معاملہ د مہر د مسلې هم ده لکه مونږ دغه دی کې یو ډیر غټ دا پوینټ هم لوز کوو چې لکه زموږ په کاغذونو کې په نکاح نامو په وخت کې نکاح کېدونکو وخت کې هغه ټول لیکل میکلو شي چې کوم د یو فیملی د کریډټ بوتلو د پاره چې نه غي ځان د پاره غټ غټ مہرونه ولیکي خو چې کله بیا وادو شي نو خځه ته تر مرګ پورې چې نه داغه ته مہر ملو نشي نو د وراثت سره سره مہر هم ډیره اهمه مسله ده او ما دې ته هغه وخت کې مو وی او هغه وخت کې زموږ په دې باندې چې کله کمیټې کې سم میټینګز کېدو نو په هغه کې زموږ یو ایم پی اے خور وته هم وی چې لکه دا خو مطلب دا دی چې لکه زه به د خپل ورونو ناراضګۍ په بیس باندې چې ما ته وراثت ملاویږي ما چې کوم په دې کې مین امینمنټ کړی دی نو هغه دا دی چې په دې کې لکه دې وخت کې چونکې مونږ سره نادرا سیستم دی هغه ټوټلی کمپیوټرایز سیسټم دی کنه او مونږ ټول ته پته ده چې نادرا دی وخت کې امبریلا شی انټروډوس کړی دی او دا هغه ټری چې دی نو جوړ کړی د فیملی ټری دی دوی ته په دې باندې زور وړل پکارو چې کله د یو کس لکه یو پلار په کور کې وفات شو نو داغه جیداد چې دی هغه دی اتوماتیکلی د اسلامي قوانینو مطابق د حصو په شکل کې داغه فیملی ته منتقل شي ځکه چې داغه بیسټ لار ده چې کوم به کوم کې به چې دی نو یو رور هم باوند شي یو خور به هم باوند شي یو مور به هم باوند شي هر چا ته به خپلې خپلې حصې ملو شي بس هغه به چونکې مونږ سره ډیټا پرته ده چې دا سړی مړ شو او د ده دا فیملی ټری ده د ده دوه زامن دي دوی لوڼه دي یو ښځه ده او د ښځې اتمه حصه ده او د لورې نیمه حصه ده او د زوی پوره حصه ده
د 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې د بلوچستان د خزینه او ستکونکو د زوربونو په اړه ځینې راپورونه مخې ته راغلل چې پکې ویل شوی وو ځینې امنیتي ادارې او د تعلیمي ادارو انتظامي نجونې ستکونکي د امنیت په نوم زوروي او تنګوي چې پکې د بولان میډیکل کالج او بلوچستان پوهنتون ستکونکي شامل وي. دا مسله د سپتمبر په میاشت کې راپورته شوې وه. د بولان میډیکل کالج یوې ستکونکي تیر کال د مشال ریډیو تاندېهلي پروګرام ته ویلي وو
خود بعد خود کو او مجبورن بیا خاموش سو نو مشت معلوم دی س بیا مش خود غن شخص اکشن خو مش شخصله اکثر انجونی دغه دی مقدمت مت ول کورتوم به شکایت ورتی شکایت ورس با یو انسان د بل کف فیکلټی ممبر دی او د تخپل سیشن دی او نغه یو بل باندې پردا چی یو بل ساتور کی نه منی وای سټوډنټ نه دروغه وی اشه خبري دا حقیقت دی به هم سات نو ورکی ول د ایمیج خراب وځي د نت نیګټیو ایمیج بیا د کج وځي دی په دا واجبندې به چې کی سون وشه غیر خبر خاموش وي او برداشت یې به تل دا کیستا
همداسې د نوخار د میډیکل کالج سینو خزینه او ستکونکو د خیبر پختونخوا محتسب ادارې ته شکایت کړې وو چې د کالج سینی استادان او انتظامی ادبی سوروي خو انتظامی د ستکونکو دغه تورونه ناسم بللی وو. د پخوانیو کلونو په څیر په 2019 کال کې هم د 15 نومبر نه د ښځو پر وړاندې د تشدد خلاف 14 ورځې مهم ولمانځل شو. په 2019 کال کې هم د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې پر ښځو د تشدد بیلابیل پیښې مخې ته راغلي. د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې ملګرو ملتونو د سولې نړیوال نوبل جایزه ګټونکې ملالا یوسفزئی د دې لسیزې تر ټولو کم عمره مشهوره انجینۍ وګرځوله. له دغې وروسته ملالا یوسفزئی مشال ریډیو ته په یو لیږل شوي پیغام کې ویلي وو
فی الحال دنیا کی 130 ملین جن کئی چیز تعلیم نے محروم دی اور زمونگ دا جد جہد ہے زمونگ دا کمٹمنٹ دے چمونگ بدا ٹول جن کئی اسکولن تلی ہو چاہیے تعلیم حاصل کی وغوئی خپل مقصد اغوئی خپل کم خوبوں نے چاہیے بنے اغوئی پورے کی ڈاکٹرانی شی انجینئرانی شی لیڈرانی شی
تاندے ہلے
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ دی انٹرسٹ
لیکن زنانو طرف لو خطیر خر ریسپانس مات روان دی
سی پارٹی سزما کا ویسا ہر چھ غرا نہ ٹول تی دی
باقاعدہ الیکٹڈ پرسن پر اگے باندے چ کم دین زرا شما
دا پختنو خزو او انجنو لپارا زان گڑی خبرونا تان دی ہلے چ پکے پختنی د خپلو مسلو کامیابیو او خپل جون حال لا تاسو سره شریکوی
دا ہر زیارت او جمعی پورز ل مشال لاڑیونا
تان دے ہلے اوریدن کو داو تدی انہیں تاندی ہلی پروگرام چتا سو اورید ز فرخندہ اسد درنا اجازت کوالم د خدای په امان. اس وقت شوید د هفتوار پروگرام ټولنیز شبکې او سخت ریزی اوریدون کو نن پدې خبرونه کې د تیریونه بحث نور غزو په خبرونه کې اوري چې ځینې ډلې په ست طریقو مذهبي عقاید د سیاسي مقاصد لپاره کاروي د پاکستان منځني ختیځ او اروپا د مثالونو په ورکولو با په وشه چې سخت ریزه ډلې څنګه خپل افکار او جالي خبرونه خبروي دا خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل تیاروي چې د جمعې او شنبه یا خالی په ورځو یې اوریدئ شي
ځینې ډلې په ست طریقو مذهبي افکار او عقاید د سیاسي موخو لپاره استعمالوي پر ولسی وګړو بریدونه آیا د ډلو مقاصد پوره کولای شي او کڅنګه همداراز جالي خبرونه څنګه خبريږي او سختري زړلې د دې ډول خبرونو لاري څنګه خپل پیغام رسوي په ټولنیز شبکې او سختري زی خبرونه کې په تیرو څو کلونو کې د خلاص او سختري زړلو د نفوذ پراخېدو په اړه هم اوري لمشال رادیو سره اوسئ
ټولنیز شبکې او سختري زی
اوردن کو د ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونه په څلورم برخه کې مو اوریدل چې په ډلو کې سختریزه افکار څنګه موندلې شو او دا چې ولې ځنې ډلې د سختریزي او تاوتریخوالي دورې ته ځي
خلک باید نظری او بیانونو او د ځان پاړه لیکلو یا ویلو خبرو ته وګوري تر دې وروسته باید خلک هغو حالاتو او شرایطو ته وګوري چې پکې دا ډلې فعالیت کوي او دا هم وویني چې څوک پنه کوي
پوهان وايي په پاکستان کې د سختریزي د افکارو دودېدو یو لامل د افغانستان اوږدمهاله جګړه او بلې په پاکستان کې د دولت لخوا د ولس پر ضد د ځواک کارول دي تاسو په تیر خبرونه کې دا هم واوریدل چې په ټولنیزو او سیاسي حالاتو کې بدلونونه اکثر ډلې هم بدلون راوستو ته اړ باسي او دا چې ضروری نه ده چې یوه ډله دې تل سختري ځوي او لتا او تریخوالي دې کار اخلي بلکې د منځني ختیځ مثالونه ښیي چې ډلې له سختري ځای څخه واوښتي او د سیاسي ګوندونو په بڼه څرګندې شوې
د مثال په توګه د اسلامي دولت ډلې او حزب الله ترمنځ خورا لوی توپیر دی اسلامي دولت ډله د طرح خپرولو لپاره رسا ولسی وګړي پنخه کوي خو که حزب الله ته وګوري نو پر جنوبي لبنان د اسرایلو د قبضې ضد یې هلې ځلې پیل کړې وي
په تېر خپرونه کې پوهانو دا هم ویل چې کله کله ځینې ډلې تاوتریخوالی کاروي خو په افکارو یا نظریاتو کې سخت دریځه
هغه سخت دریځی نه ده بلکې سیاسي تاوتریخوالی دی کله چې په ټول سیاسي نظام کې داسې موقع او ځای پاتې نشي چې تاسې د خپلو ګټو خوندیتوب لپاره مذاکرات وکړئ نو بیا ځینې ډلې تشدد کوي
نن په ټولنیزې شبکې او سخت دریځی خپرونه کې دا بس نور غځوو د سخت دریځ ډلو د افکارو خپرولو له نورو لارو هم خبرېږو اوریدونکو د نننۍ خبرونې تر ټولو لومړی پوښتنه چې له تېرې هغې څخه راپاتې وه دا ده چې ولې ځینې پوهان د تاوتریخوالي پر کارولو سربېره ځینې ډلې سخت دریځه نه بولي په دې لړ کې تیره اونۍ موږ په پاکستان کې د بلوچ بلتونپالو ډلو پر فعالیتونو وغږیدو. د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو څیړونکي ډاکټر عائشې صدیقې په وینا بلوچ ډلې سختدریځه نه دي خو سیاسي تاوتریخوالی کاروي. له نوموړو مې وپوښتل چې که همدا مثال واخلو نو ځینو بلوچ بلتونپالو ډلو پر ولسي وګړو لکه له پنجابه پر ورغلیو مزدورانو هم بریدونه کړي. د صدیقې په اند دا ډول بریدونه د غورځنګونو د سیاسي هلو ځلو مخه نیسي.
هغه بالکل تاوتریخوالی دی. زما په فکر هیڅ سیاسي غورځنګ باید خپلو غړو ته د دې ډول کارونو اجازه ورنه کړي. دا د بلوچانو د غورځنګ تر ټولو لویه ستونزه ده. تاسو هغه مهال د فشار دا ډول طریقې کاروئ چې درسره بله هیڅ لار نه وي پاتې. بلوچستان خو د پاکستان ریاست یوه لویه برخه ده او دا ډېره ضروري ده چې د پاکستان په نورو برخو کې له بلوچانو سره خواخوږي پیدا شي. نو که عام وګړي وژني نو بیا خو سیاست او سیاسي لارې نشي موندلې.
د بلوچ بلتونپالو ډلو تاوتریخوالی که سیاسي دی نو آیا د مذهبي سختدریځه ډلو فعالیتونه هم سیاسي وي او که څنګه؟ پوهان وایي په 2001 زیږیز کال کې پر امریکا د القاعدې وسلوالې ډلې تر بریدونو او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې له پیل راهیسې په یو شمېر هیوادونو کې نوې ډلې جوړې شوې چې نه یوازې پر ولسي وګړو حکومتي کارکوونکو پوځیانو او حکومتي ودانیو بریدونه کړي بلکې ورسره یې په ټولنو کې د سیاسي بدلونونو او د خپلې واکمنۍ لپاره هم هڅې کړي دي. د دوی په خبره له القاعدې تر اسلامي دولت ډلې پورې ټول مذهبي وسلوال ګروپونه او تر هغې مخکې په منځني ختیځ کې موجودو ځینو ډلو سیاست او مذهبي افکار دومره سره یو ځای کړل چې توپیر یې ګران شي. د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو مرکز هیلې مالمویګ وایي دا ډول ډلې پر یو وخت هم مذهبي وي او هم سیاسي، خو زیاتوي چې مذهب دلته د شخصي عقایدو نه بلکې نظریاتو او ټولنیز فکر په معنا کاریږي.
دا ډول ډلې سیاسي او مذهبي دواړه وي. دا سمه ده چې د دې ډلو مقاصد سیاسي دي. د مثال په توګه اسلامي دولت ډلې نوې دولت یا ریاست غوښت او د دې لپاره یې ریاستي ادارې، وزارتونه او قوانین جوړول غوښتل، تګلارې جوړولې او په دې توګه سیاسي وه. دې ډلې یو سیاسي دریځ درلود چې په مذهبي فکر او عقایدو کې ژورې ریښې لرلې. همداراز حزب الله هم یو سیاسي پروژه ده. حزب الله ډله مذهبي عقاید له سوشلیسټو او استعمار ضد نظریاتو سره یو ځای کوي، نو له دې سره ورباندې پوهېدل او تجزیه کول ډېر ګران شي، ځکه دا مشکله ده چې موږ بیا په دې ډلو کې دا معلومه کړو چې څه شی پکې سیاسي او څه مذهبي دی. او زه چې دلته د مذهب نوم اخلم نو دا د خلکو انفرادي عقاید نه بلکې د دې ډول غورځنګونو او ډلو مذهبي نظریات، فکر او عملونه یادوم.
statements and the practices of these movements and parties.
په تیر څه باندې یوني ملسیزه کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال کوسلوالې ډلې جوړې شوې، نو هغه ډلو په ځینو ځایونو کې خلک هم خپل لیکو ته جذب کړل. همداراز په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې په اروپا او امریکا کې هم ځینې خلاصي ډلې پیدا شوې او په ټولنه کې نفوذ وکړ. د ډلو د خپل نفوذ پراخولو او د خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره بیلابیلې طریقې وکارولې دي. موږ به د ټولنیزې شبکې او سختدریځې خپرونې په اوږدو کې پر هغو طریقو په تفصیل وغږیږو. نن هم لږ بحث ورباندې کوو. شنونکي وایي دا ډول ډلې اکثر پر جعلي خبرونو او پروپاګند تکیه کوي او خلک ځان ته جذبوي. د دوی په خبره په تیره یوه لسیزه کې بې بنسټه معلومات، درواغ او جعلي خبرونه په تیزۍ خپاره شوي او د دې یو لامل د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو دودېدل دي. د جرمنی د هایډلبرګ پوهنتون څیړونکی وحید وطنیار وایي اکثر سخت دریځه او خلاصې ډلې پر ټولنیزو رسنیو د جعلي خبرونو او درواغ معلوماتو په خپرولو خلک ویروي او ځان ورته د ژغورونکي په توګه ښې او ملاتړې ترلاسه کوي.
انکشاف په اروپا کې په غرب کې وګوري چې د دې په 15 کالو کې څومره انکشاف کړی دی دغه سخت دریځ خلکو او البته د ټولنیزو شبکو له لارې د فیسبوک او ټویټر باوجود د دې نه چې موږ په غرب کې یو ډېر یو مضبوط سیاسي جوړښتونه لرو چې کولی شو دا کنټرول کړو، خو بیا هم دلته دې نه دي توانېدلي چې دا کنټرول کړي.
وحید وطنیار زیاتوي په غرب کې د سخت دریځه یا خلاصه ډلو دودېدل یا تر پارلمان رسیدل ښایي دومره تاوان ونه لري، ځکه چې هلته پخوانۍ ادارې موجودې دي او هیڅوک له قانون او آئینه ماورا زیات واک یا اختیار نشي لرلی. خو د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دې ډول ګروپونو نفوذ خطرناک ځکه وي چې هلته اداري جوړښتونه نشته یا کمزوري دي.
تاسو په امان کې وګوري سختريزي ډلې چې سنو پنځه کاله مخکې د سیاسي ډلو په شکل را پیدا شوې اوس په پارلمان کې مخالف غټ ګوند تقریبا غیری دي. او د امدار اساس کوم کشي تاسو فرانسې ته وګوري او که د اروپا نه بهر لاړ شو برازیل کی وګورو یا اسرائیل کی وګوري کنه دا ټول هغه کسان دي چې د رسنۍ ولر نه دي د قدرتو د رسیدنی دي ځکه چې دي دي هغه کسان یا پلګان چې دي په ټولنه کې لري په مختلفو افکارو البته په پوښو افکارو غولولي دي او عادي دي قدرتو ته رسیدي. او راغلو افغانستان ته په افغانستان کې دي راس نور هم زیات ځکه چې موږ له بده مرغه په ټولنه کې لږ سره سیاسي او ټولنیز پوهاوی چې دغه کسان لږ سره ټیټه ده او نور جوړښتونه تقریبا استوار.
عائشه صدیقه دا مني چې د درواغو معلومات او خبرونه پر خلکو اغیز لري، خو وايي دا کار د ټولنیزو رسنیو له راتګ سره نه دی دود شوی، بلکې له پخوا راهیسې د خلکو په ویناګانو او اورېدلو خبرو ولاړ جالي خبرونه به خپرېدل او خلکو به له یو ځایه بل هغه ته رسول. نوموړي زیاتوي چې همدا طریقه سختدریزه ډلو د خلکو ګمراه کولو لپاره کارولې.
جالی او درو خبرونه ختل وو او خبرېدل. ما ته خو یاد دي د دې تقریبا لس کاله کیږي، پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو چې وژل شو او بیا د پیپلز ګوند حکومت راغی، نو په 2008 کې یو کس وو مونږ یې پیژنو، هغه راته وویل ته خبرې چې بلاول بوټو زرداری د هغه وخت له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی څخه د جیب خرچ لپاره 1 کروڑ روپۍ غوښتي دي. ما ورڅخه وپوښتل چې ته هلته وې چې دا غوښتنه یې کړې وه؟ بیا ورسره جواب نو. دا ډول خبرونه چې څوک یې د خبرولو نیت وکړي بیا خپرېږي. پخوا به زبانی خبرې له خلکو اورېدلې خبرې خپرېدې، اوس مهال جعلي خبرونه د ټکنالوژۍ له لارې خپرېږي. خو جعلي خبرونه او له دې لارې د خلکو گمراه کولو او پر غلطو لارو روانولو عمل ډېر پخوانی دی، اوس دا کار زیات شوی دی او کمیږي نه.
اوریدونکو نن مو په خبرونه کې واوریدل چې ډیری سختریزه ډلې تاوتریخوالی، نظریه او مذهبي عقاید خپلو سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره کاروي. تاسې خبر شوئ چې ځینې ډلې مذهبي او سیاسي افکار دومره سره یو ځای کړي چې د دواړو ترمنځ توپیر ګران شي. د پوهانو په اند سختریزه ډلې اکثر په ټولنه کې د نفوذ ترلاسه کولو لپاره درواغ او جعلي معلومات کاروي، او دا چې دا عمل له پخوا راهیسې روان دی. دا وه د ټولنیزې شبکې او سختریزي خبرونې 15 برخه. راتلونکي اونۍ به بیا در سره یو په مخه مخه.
ټولنیزې شبکې او سختریزي
زلف چالون پلی چوخی چالون دسرو شندو جامون قربان شتر لالون کبیرا تنازون.